السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل دریو تر سلورو بجو د غړې کې ز بنور شاستاسو قربایم چې په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې به یې هفتوار خبرونه ریډیو وی مجله اوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی وړاندې کوي
د مهم خبرونو سرټکی پاکستان افغانستان ته تللی لارې سر لننه د دوه ورځې لپاره خلاص کړی دی د خیبر پښتونخوا په سوابوي کې دوه پاکستانی پوځیان او 15 وسلوال وژل شوی دي او په پنجاب کې د پښتنو د ځورونې پر مسله د خیبر پښتونخوا پلاوی لاهور ته تللی دی اوس بشپړ خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن او سبا د دوه ورځې لپاره خلاص شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل دا لارې به هغو افغانانو ته پرانیستې وي چې پاکستان ته په ویزو تللي او خپل وطن ته ستنېدل غواړي افغانستان میشته قانوني اسناد لرونکو پاکستانیانو ته هم د تګ اجازت دی پر تورخم اوښتونکي یو تن بادشاه ګل نن مشال راډیو ته وویل
ډیر زیات خوشحالی احساس کوو دا مونږ د پاره ډیر زیات فخر زیره چې مونږ خپل وطن ته روان یو افغانستان ته روان یو ما تقریبا دلته 13 ورځې سارو مزه نو 13 ورځې نسیاتې وشو چې مونږ دلته سار پاتې شوی یو بیماران شته پکې د څه خلک مونږ ولې د څلورو کسانو باندې لاسونه نیولې وایړول
پاکستان اتل سرځي مخ کې افغانستان سره خپل لارې اوتړلې دوی ویل چې افغان خاورې وسلوال ورزي او دا کار د امنیت لپاره کړی دي خو افغان چارواکي وايي دا ایده به بنیاد دا دوی خپل د هغو طالبانو د بردونو قرباني دي چې مشران یې د پاکستان له خاورې د تراګري پلانونه جوړوي نن سهار د خبر پرتونخوا په سوابي ضلع کې دوه پاکستانی پوځیان وشل شوی دي د پوز د اماړي کوې اداري اس پی ار پوینا کیپټن جنید او سپاهی امجد نن سهار د سوابي په ملک آباد سیمه کې د پوځي عملیات پر مهال د وسلوالو په ډزو وشل شول بیان زیاتوي چې د عملیات پر مهال 15 وسلوال هم وشل شوی دي په پاکستان کې لورستي خنړی بریدون ورسته پوز په ټول هیواد کې د وسلوالو په ضد درد الفساد په نامه نوې عملیات پیل کړی دي طریق طالبان پاکستان مشال رادیو ته په لیجلسي برښنالیک کې د دوه پوځیانو د وژلو مسولیت منلې دي په پنجاب صوبا کې د پښتنو د زورولو خبرونو خبرېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي بیل بیل پلاوی لاهور ته تللی دي دوی به هلته له حکومتي چارواکو د پښتنو له مشرانو او کارګرو سره لیده کاته کوي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرټري میا افتخار حسین مشال لړیو ته وویل چې تراګری د یو نسل یا قوم سره تړل نه دي په کار او باید د ټول تراګرو پر ضد بې توپیره کاروایی وسي
مون چرم پنجابی خلاف خبره نه کړی مونږ د پنجاب د شګر چې کوم په ګروپ یو مونږ د شګر د خلاف کړی کنه نن پښتانه د شګر دی بالکل دا خلاف دی شنو کی کسندې د شګر د خلاف دی کی کبروچې د شګر د خلاف دی کی او که پنجابی د شګر د خلاف دی کی پس انکه خطر دی پوره چې په حیدرآباد کې زمونږ په بشمار خلک یو راځي کې تړلی لکه چې زناور خلک تړلی مونږ وایو چې دا خبره پکارې چې مونږ په وښو کو چې پښتنو ته نقصان دی او پاکستان ته نقصان دی
د پنجاب د قانون وزیر اناس ناولہ تیرونی مشال رډو ته ویلو چې پولیس ایواز پښتانه هدف نه دی ګرځولی او پر هر چا چې شک وي د هغه پر ضد به توپیره ګامونه اخیستل شوی دی د پاکستان د حکومت اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي په دې هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غزو لپاره نه شرطونه وړاندې کړي دي په شرطونو کې راغلي چې ملزم باید تر نیول کېدو وروسته په څلور ساعتونو کې دننه عدالت ته وړاندې شي او هغه باید د خپلې خوښې د وکیل کولو حق ولري د دې ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دوی به د یو کال لپاره د پوځي عدالتونو د مودې غزو ملاتړ وکړي خو ځینې خبرې باید څرګنده شي په پاکستان کې د ترګری زپور لپاره جوړ پوځي عدالتونو د دوه کلن کار مده د دې کال په جنوري کې ختم شو د مسلم لیگ نن حکومت غواړي چې دا مده او غځوي خبرونه لمشال رادیو خبري افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ولایت په ګلتیپاو ولسوالۍ کې د افغانو او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي د پامیر د شلمي فرقې ویاند غلام حضرت کریمي مشال رادیو ته ویل چې د عملیات تیر شپه د غوث ملاتړ ماموریت په ملاتړ ترسره شوي چې افغان سرتیرو او ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان کورنی چار وزارت د وسلوالو لخوا د جګړیزو پلانونو لپاره د ماشومان پر کارولو اندېښنه ښودلې ده د دې وزارت ویان نجیب دانش له مشال اړیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې پر خپلو زده کوونکو ماشومانو څارنه زیاته کړي دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز چارواکي وایي له دوی سره 252 تورن او یا هم محکوم شوي ماشومان اوسیږي چې 78 نجونې دي. د دغه مرکز مرستیال امان ریاضت وایي په ماشومانو کې 168 تنه د کورنۍ امنیت پر ضد د جرایمو په تور نیول شوي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فدرالي قاضیانو لخوا د پخوانی فرمان د مخنیوي وروسته یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې امریکا ته د شپږ اسلامي هیوادونو وګړو پر ورتګ موقتی بندیز لګوي. ټرمپ دا فرمان پرون لاسلیک کړ او تر مخه د شام، ایران، سومالیا، سودان، لیبیا او یمن وګړو ته د نوی ورځ لپاره پر امریکایي ویزو ورکول بندیز لګول شوی دی. که دوی هیوادونو وګړي وار د مخه ویزه لري هغوی امریکا ته تلای شي. د مارچ له 14 نیټې څخه عملي کېدونکي دې فرمان د امریکا د کډوالۍ پروګرام د 140 ورځو لپاره ځنډولی دی. د سفر پاره د ولسمشر ټرمپ لومړی فرمان د جنوري په 8 نیټه خپور شوی. د شپږ زیات هیوادونو ترڅنګ د عراق وګړي هم په موقتی ډول د نوې ورځ لپاره امریکا بند کړی و، خو په دې نوې فرمان کې عراق نشته. په دې فرمان کې له شپږ زیات سو هیوادونو هغه وګړي هم نه دي شامل چې د امریکې دایمي استوګنه یا ګرین کارډ لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره په پرونی خبر سوی خبر پانه کې راغلی چې هغه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د ایران ستراتیژیک ګواښ په اړه په ټلیفون اوږدې خبرې کړې دي. په خبر پانه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د ایران د اټمي پروګرام په اړه سوي جوړ جاړي او په سیمه کې د ایران توندو پالیسیو څخه لاوراولاړ سو ګواښونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. په دې خبرو کې د دې خطرونو پر ضد د شریک کار په اړه هم بحث شوی دی. د نړیوالو قوتونو سره په 2015 کال کې کړي نیوکلیر تړون له مخې ایران باید خپل اټومي فعالیتونه کم کړي، یورانیم غني کوونکي د سون مواد تسلیم کړي او د بندیزونو یو څه برخې لرې کولو په مقابل کې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي. څو خو نتنیاهو او نور تنقید کوونکي وایي چې کله دا موافقه 10 یا 15 کاله وروسته ختمه سي نو ایران به اټم بم جوړولو ته نږدې سوی وي. دا به تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.20 روپۍ او 1.20 روپۍ یو پاونډ 1.30 روپۍ او 1.30 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.25 روپۍ او 9.40 روپۍ یو سعودي ریال 23.90 روپۍ او 9.15 روپۍ یو افغانۍ 1.95 روپۍ او 1.68 روپۍ او 300 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې کرا سره وې نو په دغه موضوعاتو ریپورتونه اوریدل شي. پاکستان له افغانستان سره په پولا د تورخم او چمن لارې د دوو ورځو لپاره پرانستي دي. خزای خلکوای د دې لارو د مستقیل خلاصون لپاره د قانوني لارې چارې برابر کړل شي.
دلته ټول خلکو رښتې دي، مړی ژوندۍ دی، په دې باندې چې تګ را تګ وشي خیر دی، موږ قانوني دي تګ را تګ کیږي، په پاسپورت باندې تګ را تګ کیږي.
د خیبر پښتونخوا نه دوه وفدونه لاهور ته تللی دي چې په پنجاب صوبه کې د پښتنو د مبینه زورونه مخنیوي وکړي. د قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي د پوځي عملیاتو تر ختمې دوه وروسته هم د یو شمیر بندیزونو سره مخ دي، دوی څه مشکلات لري.
سونا یوریا چې کوم کار دی د زمکو د پاراغي باندې موږ باندې بندیز دی، او د انټرنیټ سہولت چې کوم پاراغي باندې پابندی ده، دلته ته وای په موږ سیکل باندې نه شو ګرځېدلې.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو او د دې غړي په دوی منیمای کې د مشال ریډیوي مجله کې به واوري چې د سواد سیمه یو سیلانه سوای
ملک نو خبرم کتلی کډیر نه هو دا یو پارس ول سونه باندې کتری دا یورپ هم تقریبا ټول کتره ده، بیا دوبای او د امارات د سوما سټیټونه چې دا ټول میکتری سعودي عرب تم تلای ما
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي چې لنن سهار یې د تورخم دروازه د دوه ورځو لپاره خلاص کړی دا. افغان وګړي چې په قانوني سفری اسناد پاکستان ته راغلي وو، ایثار وو، هغه خپل وطن ته ستنېدل شي. دا راز د لارو د بندیز له وجې چې کوم پاکستانی وګړي افغانستان کې پاتې وو، هغه هم خپل هیواد ته ستنېدل شي. هلته په تورخم کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری وایي چې له سهار راهیسې په سلګونه افغان وګړي تورخم ته رسیدلي او د سفری اسناد خودلو وروسته افغانستان ته وړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اعلان نه پس د نن سهار نه د تورخم دروازه یوازې هغو افغان وګړو لپاره خلاصه شوې ده چې په قانوني سفری اسناد باندې پاکستان ته راغلي وو او د تیرو 19 ورځو راهیسې د خیبر جنسي په لوړګي پیښور او د پاکستان په نور برخو کې ایثار شوي وو او افغانستان ته دا وړېدو په انتظار وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا په جاری کړې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د تورخم او چمن لارې به یوازې دوه ورځې یعنی د مارچ په 8 او 9 نیټه خلاصې وي او په دې دوه ورځو کې به هغه پاکستانی وګړي هم کولای شي چې پاکستان ته را داخل شي چې په سفری اسناد افغانستان ته تللي وو. په تورخم کې افغانستان ته د یو ګډ انتظار نه پس د وختو په وخت ځنې افغان وګړو مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسي شریک کړل.
نو مې بادشاہ ګل دا ما تقریبا دلته تلس ورځې ایثار ومزه نو نس ورځې نسيات وشو چې موږ دلته ایثار پاتې شوی یو. بیماران شته پکې د څه خلک منګولي د چې څلورو کسانو باندې لاسونه نیولې وایړول هغه خلک هم دلته ایثارو. موږ د دواړو حکومتونو ډیره زیاته مننه کوو.
زمانو ماجر رئیس ته او موږ په دې خوشاله چې ټولو مردا بارډر خلاصي نو دلته ټولو خلکو رښتې دي مړې ژوندې دي په دې باندې چې تګ راتګ وشي خیر دې موږ قانوني دي تګ راتګ کیږي په پاسپورت باندې تګ راتګ کیږي خو دلته ټولو رښتې دي هلته رښتې دي دغه رئیس خلاصې نشته ده دا دم داسې محسوسي کې په خبر ده کړي ننګرهار دي کوممند ایجنسی دي دا ټول لکه رښتې دي سره ټول خپل دي دا سره نه جدا کی.
نوراغه منوم دروره کوم او لوګر ولایت ته ځم خو دا تنظیم تیر کړو لیک په تانګولو بس دا ګاډي پاسپورتو کې ټیم نه نه پنجاب ته تلای سو او نه دی خور تلای سو وز بس زوبنه له خیره سره.
د فبروري په 14 منېټه په سند کې د لال شاباس کلندر په مزار د برید روستو د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې و. پاکستانی چارواکي وایي چې د تورخم دروازه د لپاره تړلې ده چې وسلوال پرې پاکستان ته را داخل نشي او په ملک کې د نورو ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي. بل پلو بیا د خیبر درې په لوی لار وس هم د مالونو ډګ ګاډي ولاړ دي او په تورخم کې تجارتي مرکزونه هم تړلي پراته دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا راز پاکستان د چمن د لارې هم افغانستان سره خپل سرحدي پوله خلاص کړی دا د دوه ورځو لپاره چې پکې یوازې هغه کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي کوم چې قانوني اسناد ولري. سوداګرانو غوښتنه کړې ده چې په کار دي دواړه هیوادونه سیاست او تجارت جدا جدا کړي. نور حال د سیمې نه د مشال لړیو خبريال ایوب ترین راکوي.
پاکستانی چارواکو نن سهار 8 بجې د چمن او سپین بولدک ترمن سرحدي پوله خلاص کړه. پر دې مهال د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. دغه پوله 13 ورځې بند و چې له امله د پولې د لارې د دواړو هیوادو ترمنځ هر ډول تجارت او د خلکو تګ راتګ بند شوی وو. په چمن کې د ځای خبريال متي الله په وینا چې په لمړني پړاو کې پوله یوازې د پیدل خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شوی ده. بیا په خاصه توګه هغه خلک تګ راتګ کولای شي د چا سره چې قانوني اسناد وي. بل لور ته 13 ورځې د بلوچستان اسمبلی زیاتره غړو غوښتنه کړې وه چې پوله دې سم د لاسه پرانستل شي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سید لیاقت آغا او مشال ریډیو ته وویل
فاینانشلی اکونامیکلی معاشیات چې زموږ د پښتون قوم د تباه کیږي د پردا بارډر باندې پر دواړو طرف باندې صرف پښتانه چې د کاروبار کوي. نن تاسو اندازه ولګوي پر چې کم وخت بلاسټ وسو د انډیا پر بارډر پر واګا باندې څو کسان مړ شو یوه ورځ بارډر بند شو.
په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي زمرکه څخه د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغه پول دې سم د لاسه د تجارت لپاره پرانستل سي.
سټیټ چې دلته د کوم ذمہ داری پر کی هغه ول ذمہ داری دار چې د خپل همسایه ملک سره مشه تعلق وساتو او په دغه تعلق پر بنیاد باندې د دهشتګردي مخنیول کیږي، د تخریب کاری مخنیول کیږي. دا نسی کېدای چې تر اوسه د بارډران بند کې مردا ویل دي چې بارډر دې په هغه صورت کې چې دی د تخریب کار یا دهشتګرد کزي د زمور وطن لرازي په پاکستان کې تخریب کاروای کی د هر بارډر سره، کاغه د ایران د بارډر سره، کاغه د انډیا د بارډر سره، او کاغه د افغانستان د بارډر سره. دا د سټیټ د ادارو د ذمہ داری ریده چې هغه د خپل داسې چیکینګ داسې نظام جوړ کړي چې یو تخریبکار او دهشتګرد رانیسي. لیکن دا غسر عام خلکو ته زموږ په چمن کې زه دروښم تورخم خو زما سره ډېر لرې دي. چمن کې زه په خپله د چمن د علاقې زه خپل د بارډر زما قوم دالته پروت دي. دلته دا بزنس کې کاروبار کې مړ نه کارخانه لرو، نه زراعت لرو، نه باغسته اوبه ولاړې ختمې سي، د چرنګ اوبه را باندې درېدلې دي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع وویل چې د پولې د بندش څخه و هیواد ته لوی زیان رسیږي.
اوس دا به چې هرنګه حالت پاکستان به خلته ورکول چې راځي زما ملک لره دغه لپاره د انتظاماتو کې دهشتګرد رکاو کې بارډر نه بندي او چې واره د خلکو د رسک او د روزۍ مسله وي او هغه ته په دغه بنیاد باندې کې چونکې دهشتګرد راځي اوس دا یو دهشتګرد به تل رکاو کې لا به نه کړو، بلکې رکاو ورژم نه پدغه پر دغه لار ګرځي، پر دغه عمل راځي نه. هغه مختلف لارې دي او مختلف طریقې دي. زه او حکومت ته و تمام ذمہ داران ته چې کامیاب ملکونه هغه دي چې بارډر نه کې بند، د دنیا سره تعلقات نه کې ختم، او د خپل دهشتګردي خلاف هم اقدامات وکړي، انشداد دهشتګردي هم پر خپل ځای باندې وساتي.
بل خو د بلوچستان زیاترو تجارو د پولي پر خلاصېدو باندې خوشحالي څرګنده کړې ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر پولې د تجارت لپاره ولاریانو او ټرکانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول شي. په دې اړه په چمن کې د تجارت د اتحادیې یو مشر انجینیر داوود مشال ریډیو ته وویل پکار دي چې حکومت سیاست او تجارت سره بیل کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا.
په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورولو خبرونه رامنځته کېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او عوامي نېشنل ګوند دوه جدا جدا وفدونه لاهور ته تللي ول. تبه د پښتنو مشرانو، مزدورانو او د پنجاب حکومتي چارواکو سالي د کاته کوي. د عوامي نېشنل ګوند په وفد کې د ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین او بشرا گوهر او د صوبایي حکومت په وفد کې سلور صوبایي وزیران او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر شامل دي. په دې حق لنور تفصیل د محمد عمران رپورت کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر می افتخار حسین وایي چې دوی کله هم د وسلوالو یا ترهګرو مرستیال نه دي، خو ترهګری د یو قام سره هم تړل نه دي پکار، بلکې دوی غواړي چې د هر شرخوخي پر ضد کاروایی وکړي شي، نه چې د یو قام پر ضد. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي ویل چې دوی پنجاب ته ځي، هلته عام ولس نه دا پښتنه کوي چې کومې پالیسۍ د پښتنو پر ضد پنجاب حکومت چلی دا سمې دي یا نه، ځکه چې پښتانه د مدو راهسي هلته اوسي. نو نن ولې دا تکلیف راپورته شوی دی؟
مونږ تشدد قوم سره نه تړو، دا اوسنۍ پالیسۍ چې کوم دی دا ډېره غلطه ده چې دوی تشدد قوم سره تړي. مونږ د دې خبرې چې کوم دی نو مطلب لکه وضاحت کول غواړو، او د پنجاب خلک او د دنیا خلک په اعتماد کېشتل غواړو. په دې وخت د پښتنو تپوس وکړي، که دا تپوس تاسو په وخت ونه کړو د دې نقصان چې بیا کوم کېږي هغه به بیا مطلب کنټرول کېږي نه.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا هم د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو پلاوی لاهور ته رسیدلې او هلته د پښتني ټولنې له مشرانو سره لیده کاته کوي. په دغه پلاوی کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، صوبایي وزیر محمود خان او د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی شامل دي. د مشال ریډیو د بیا بیا رابطې وروسته هم د خیبر پختونخوا د یادو غړو لخوا کوم دریز مخې ته نه دی راغلی، خو راپورونه وایي چې دوی به هلته د پښتنو مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته له پنجاب حکومت سره ویني. د پنجاب وروسته په سند کې هم د پښتنو د زورولو خبرونه رامنځته کېدو په پښتنه د عوامي نېشنل ګوند سیکرټر میا افتخار حسین وای چې دوی داسې فریزرداری سره خبرې کړي، خو بیا هم دوی یوازې د پنجاب پورې د واقعیت محدود نه ګڼي، بلکې په هر ځای کې چې پښتانه زورول کیږي دوی به پښتنه کوي او ترهګری کله هم د یو قام سره نه تړي.
مونږ چرم پنجابي خلاف خبره نه کړې، مونږ د پنجاب د شګر چې کوم په ګروپ کې مونږ د شګر د خلاف کړې، کنه نن پښتانه د شګر دوی بالکل د خلاف دی چې نو کې کسندې د شګر د خلاف دی، کې بلوچې د شګر د خلاف دی، کې او پنجابي د شګر د خلاف دی، کې پسې چې خو تر دې پورې چې په حیدرآباد کې زمونږ په بې شماره خلک په یو رسای کې تړلي لکه چې زناور خلک تړي. مونږ وایو چې دا خبره په کار چې مونږ په وښو کو چې پښتنو ته نقصان دی هم پاکستان ته نقصان دی.
لدې وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې هم د پښتنو د زورولو د پیښو غندنه د یو قرارداد د لارې کړې، خو د مرکزی حکومت ترڅنګ د پنجاب حکومت او سند حکومت په بیا بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د کوم خاص قام یا نسل پر ضد عملیات نه کوي، بلکې د دوی عملیات د وسلوالو پر ضد دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګی د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وای د پوزي عدالتونو مخالفت نه کوي خو په دې لړ کې حکومت ته نه وړاندې زونه کوي. په دې وړاندې زونه کې دا هم شامل دي چې د پوزي عدالتونو د کار مودې د 2 کلونو پر ځای 1 کال کړل شي او د جج د پاکستان چیف جسټس وټاکل شي. حکومت او ټول سیاسي ګوندونه له دې وړاندې د 2 کلونو لپاره په پوزي عدالتونو جوړولو سلا شوې دي. په دې حق له نور تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال رابع اکرم خان راکوي.
په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وینا و چې پوځي عدالتونو کې چلیدونکي مقدمو اوریدنه دي د پوځي افسرانو نه علاوه سیشن جج یا اډیشنل جج هم کوي چې د مقدمو په شفافیت چاته اعتراض نه وي. پخوانی ولسمشر اویل چې پوځي عدالتونو مدته 1 کال پورې وغځول شي. د پوینا چې نیول شوی کسان دی عدالت ته د ریمانډ لپاره په 24 ساعتونو کې وړاندې کړی شي او ملزم ته د مقدمې لپاره د خوخي وکیل هم ورکړی شي. د پیپلز ګوند لخوا وړاندې کړی شوی تجویزونو په اړه فلی سرداری زیاته کړه چې های کورټ د پښپېتو ورځو کې د فیصلې پابند کړی شي او د پوزي عدالتونو مشران دي چیف جسټس وټاکي. د دا هم اوه چې په دې تجویزونو کې د آئین آرټیکل 199 تر لاندې های کورټ ته د نظر سانه اختیار ورکړی شي او د شهادت په قانون دي هم په دې عدالتونو کې عمل درآمد وکړي شي. په دې تجویزونو کې دا هم و چې ملزمان د کوم جرمونو تر لاندې نیول شوی وي هغه دې هم په 24 ساعتونو کې وویل شي.
یې هماره 9 نکات هه جو که هم
دی وای د سمونګ نه نکات دي او دا به حکومت ته وړاندې کوو او هغه کمیټه ته به وړو چرته چې بد دي فیصله کیږي او په دې به پارلمان کې بحث هم کی او هیله لرم چې ټول سیاسي طاقتونه بکینی او کدی کې ګنجائش خواړي او کاغی غنی چې سمونګ ته جزې نه مناسب دي نو مونږ خبر اترو لپاره تیار یو.
اوپن ټو ډایالوګ
د سقدرې سي په اړه جوړی کړی شوی کمی تګلارې په اړه پیپلز ګون شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر وینا وکړه. حکومت اړوند ادارو ته فندونه ورکړي وي نو نن به حالات مختلف وو. بلخوا د نوموړي د پریس کانفرنس نه پس د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر وینا وه چې پیپلز ګوند تجویزونه ورته ترلاسه شوي او دې لړکی به ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کوي.
جو 3 سال کی بات ہوئی تھی فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع
دی وای د پوزی عدالتونو مدغ غسولو په اړه د 3 کالو چې کوم خبره شو نو پاغي کې د 2 کالو مودې په اړه ټول متفق شو او پاغي کې پیپلز ګوند تجویز ورکړې وو چې 1 کال مودې دی ورکړې شي او دا تجویز یې هم وو چې سیشن جج دې پکې هم شامل کړي شي. نو دا هر څه به د آئین او قانون تر لاندې ګورو او چې کوم د نه تجویزونو خبره وشو نو هغه به هم ګورو او هغه په اړه سیاسي ګوندونو سره به مشاورت کوو. دو وجه د ترهګرۍ پر ست خاتمه په اړه ټول کام یو موټه دي او پوزي عدالتونو په اړه اتفاقی رائے هم شته.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
دغه
پښتون جوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مرکزی
شورا کی ہم قرارداد پاس کر رہے ہیں انیسا اجمل سر دہر 4 شمبے یا شروع پورس پوکم سلور بجے او دہر 1 شمبے یا اتوار پورس 9 بجے.
د مومندو او باجوړ خلک شکایت کوي چې د کلون راهیسه یې بیزایا بندیزونو په اقتصادي او سماجی حوالو سره غټو او رابطو ته زیان رسولې دي. د خلک وایي چې په کیمیایي سرو موټر سایکل ګرځیدلو او انټرنیټ بندیز دي چې په نتیجه کې دوی نه کاروندې کولې شي، نشیرته په اسانه تګ را تک کولې شي او نه د انټرنیټ د لارې د دنیا د حال نه خبريږي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې ورو.
د 13 کلونو راهسه په قبایلی سیمو کې په موټر سایکل او په کیمیاي سرو ولې د 1 کال راهسه په انټرنیټ هم پابندی ده چې ولسی په اقتصادي او سماجی حواله د ګټو او رابطونو محرومه کړي. ګلشاه صاحب محمد وسیدون کې دی هغه وای چې د تیرو لسو کلونو راهسه خراب حالات دومره ځپلي چې کاروبارونه ختم شوي. اوس چې کله هغوی کروندو ته کېناستل نو حکومت په کیمیاوي سرو بندیز ولګاوه.
کوم څو کتل شي نو موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. په دې اوسنی وخت کې په موږ باندې چې کوم دی سونا یوریا چې کوم کار دی د ځمکو د پاراغې باندې موږ باندې بندیز دی زموږ پر سونا ناکار شو ټولو. دغه نه علاوه د انټرنیټ سہولت چې کوم پاغه باندې پابندی راتلتا ته وو په موټر سایکل باندې نه شو ګرځېدل. زموږ په دې لکړو کې یو تاریخي میله وا چې هغه نن حکومت باندې کړی دا نن ډیر بد حالات دی ډیر بد اورز ده.
د فاټا ولسینوم لډیره وخت آزاد قبایل یادېدو خو زرلی خان اپریدی چې د فاټا ان جی اوس کنسورشیم مشر دی وای چې نه خو قبایل آزاد دي او نو ورته د آزادۍ کوم حق شته.
خو یو نامه یا په بل نامه خلک دی غلام کړی دی آزادۍ هیڅ کس ماشه نشته بلکې مو ته توې تعداد انساني حقوقو هیومن رائټس فری زون دی دلې د انسانانو هیڅ کس مو حق نشته نو چې حق نی الته غلامي الته آزادۍ نه وي.
د باجوړ ایجنسی نه پارلماني غړي شهاب الدین خان وای چې هر کله چې د عام ولس لپاره د هغوی په ضرورتونو بندیز ولګي نو هغه قام آزاد نه بلکې غلام وي. نن د قبایلو ژوند د غلامانو نه هم زیات خراب دی.
د موټر سایکل د غریب د پاره ټول نه هغه ارزانه سردی دی چې هغه باندې دکاندار سره شیت لري خپل بچي به خپل سکول ته بوزي او نو کدا خطر ده او په دې باندې د ټیریزم سره کې دی چې نو بیا په کار کې دی باندې ټول نه کټه پابندي په کراچي کې ولګي. نن په فاټا باندې بحث روان دی. نن د فاټا د خلکو رائے غوښتل کیږي خو د بد امرغه نه په فاټا کې په انټرنیټ باندې تقریبا دی یو کال لري چې بند دی او انټرنیټ بند دی او 2G پورې بند دی.
شهاب الدین خان تبي چې کده کروندګرو پیداوار په دې خبره بنديږي چې کیمیاي سری په ترهګري کې کارول شي نو بیت پټول پاکستان کې د پری بندیز ولګي.
نو کده یوري بندر د پټول پاکستان دی ولنه د بندیز ځاتونه خطرناک ده. دا فاټا تر دې په فاټا کې بیا ته بم جوړې دي چې نو دینه په پیغور کې بم شي جوړې دي دینه په دیرګ بم شي جوړې دي دینه په لاور کې بم شي جوړې دي.
دوی دا هم وویل چې نه یوازې په دغه بیان شوی شایانو بلکې ک چیرته دځي وشي او یا گورنر کومي قبایلی ایجنسی تراشي نو بیا د انسانانو بندیز هم په یکون او یا په اضافی باجاوڑ کی لگی. شاہ نواز ترکزئی، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګی د شمالي وزیرستان هغه خلک چې کلونه یې د کډوالۍ ژوند کړی دی اوس خپل سیمه ته ستانه شوې دي وای په خپل خپل د ودریدلو حسي کوي او د غلطې د حکومت ترڅنګ په خپل کاروباري مرکزونه جوړ کړی دي چې دا راز کاروبار پر مخ لاړ شي. عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
شمالي وزیرستان کې کا یو وړخته دولت په ترکیاتی چارو پیل کړي نو بل طرف ته ځای خلک په خپل خپل سیمو کې کاروباري مرکزونه جوړول شروع کړي چې پکې د میرعلي خدی مارکیټ، ایدک مارکیټ سرته رسیدلې او د غشان د میرعلي موسکی، میرامشا درپاخیل او خواوشا کې هم خلکو په خپل د وړو وړو بازارونو یا کاروباري مرکزونو جوړول پیل کړي. دوی وایي رو رو د معمول ژوند به هلی ته روان دي او دولت سره سره به دوی خپل وطن په خپل آبادوي.
جروغلی حکومت خپل جسم را ریهیبیلیټیشن وای کړه او اسو میش خپل ان شاء الله لګیای دی کنینا او هر څه لګو مون لګی کړی دی د خپل د شه پلوړی کوشش کی ان شاء الله. میش په 7-8 میاشتې تقریبا مکمل مارکیټ چې میش په خپل زبان شویر ته بزور وی جوړ برلو.
مون هم حبیب شاده او دی دا کې کلی سره مې تعلق تا او میش دا کې تروغلی لکه میر په خپل کوشش باندې میش دا مارکیټینه جوړ کړل لکه د روډ پی سایډ باندې کلی په طرف باندې مارکیټ تا کنه چې په مختلف تلیفون مې باندې دا پرایویټ خلک جوړ کړه او دا یو کومي مارکیټ ته 1500 دی کنه باندې مشتمل لا او بل د وزیرستان خلک لګیا دی چې مثال دی په خپل باندې دا کاروبار بیا چې کوم دا کنه کاروبار ته زیر ورکو
بس جیمونم ظفر ده ماشاالله جوړ شکر ده چې دی رول لا دا خدي مارکیټ ته بیس میش خلک په خپل لګیا دا خوري بدی کو ان شاء الله دا کامیاب شي لږ وخت دا ډیر په ترقی روانه میش خلک یې کاروبار ته ډیره توجه ورکړي دو ان شاء الله مخشه دا غسه خلک ډیر مخوري مهنت کو ډیر مشکله شي وخت تر کړه دا ایس ان شاء الله خوشی ورځ پر روانه دي.
شمالي وزیرستان ته واپس تللی خلک وای چې دولت ته هم د دوی د مارکیټونو د غالو کوسو او سړکونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د ترکیاتی کارونو لا فندونو دي د غلطه جنرال بس سټینډ، کار پارکینګ او د نکاس په پوخدګي کې دولت او پولیټیکل انتظامیا ورسره کومک وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو
د ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو تر ما خام شپګو بجو په پښتو ژبه اورئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دغه پته باندې چې تاسو ورشئ نو د مشال ریډیو په پاڼه باندې ډیر خوندور پروګرامونه، خپله ویډیوګانې او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. او د سبانه په دغه باندې د شپې تو سکندو د پاره د نړۍ خبرونه هم تاسو په ویډیو باندې کتلی شئ. د روانې کړي نیمایي ته رسیدلیو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. د احمد شاه اعظمي نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې نن او سبا د دوه ورځې لپاره خلاص شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل دا لارې به هغو افغانانو ته پرانیستې وي چې پاکستان ته په ویزو تللي او خپل وطن ته ستنېدل غواړي. افغانستان میشته قانوني اسناد لرونکو پاکستانیانو ته هم د تګ اجازه دی. نن سهار د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د اماړي کویداري آی اس پی آر په وینا کیپټن جنید او سپاهي امجد نن سهار د صوابۍ په ملک آباد سیمه کې د پوځي عملیات پر مهال د وسلوالو په ډزو وژل شول. په یان زیاتوي چې د عملیات پر مهال 15 وسلوال هم وژل شوي دي. په پنجاب صوبا کې د پښتنو د زورولو خبرونو خبرېدو وروسته نن د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي بیل بیل پلاوي لاهور ته تللي دي. دوی به هلته له حکومتي چارواکو، د پښتنو له مشرانو او کارګرو سره لیده کاته کوي. د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي په دې هیواد کې د پوځي عدالتونو د مودې غزو لپاره 9 شرطونه وړاندې کړي دي. په شرطونو کې راغلي چې ملزم باید تر نیول کېدو وروسته په 24 ساعتونو کې د نن عدالت وړاندې شي او هغه باید د خپل خوښ د وکیل کولو حق ولري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندز ولایت په ګلتیپا ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیات کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر د شلم فرقې ویاند غلام حضرت کریمي مشال لړۍ ته ویل چې د عملیات تېره شپه د غوث ملاتړ ماموریت په ملاتړ ترسره شوي چې افغان سرتیرو او لسی وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره په پرونی خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې هغه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ایران ستراتیژیک ګواښ په اړه په ټلیفون ورته خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه سوي جوړجاړي او په سیمه کې د ایران توندو پالیسیو څخه راولاړ سو ګواښونو په اړه تفصیل خبرې کړې دي.
دا وو احمد شاه اعظمي چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس وخت شوه دی د مشال ریډیو د هفتوار خبرونې د مشال ریډیو وی مجلې. دا مجله تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار نجیب عامر برابروي. راځي چې په غاړه وارو.
د مشال ریډیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه. د مجلې په دې غنه کې د سوات تسمی د یو پیژندل شوی لیکوال فضل عربی راہی صاحب سره مخامخ یو. راہی صاحب د سوات ته په لندن کې استوګنه لري. اوس مهال دلته په پراګ کې دی او زمونږ سټوډیو ته راغلی. راہی صاحب په سر کې خو ډیره زیاته مننه. ستړي مشه چې زمونږ سټوډیو ته راغلی او د مجلې سره مرکې ته حاضر شوی.
نجیب صاحب ستاسو مننه او د مشال ریډیو مننه چې ما نو د درناوی راکو او ما ته د خپل خیالاتو د اظهار موقع راکوي. تاسو
ډیر زیات مننه. رئیس صاحب ستاسو تعلق د یوې داسې سیمې سره دی چې سوات د لرغونو زمانو رئیس هی د علم او تمدن برخه پاتې شوې دا سیمه او دغلته چې د پښتنو په حواله کم کار شوی دی. په دې باندې کله غرڼا واچوي دغلته د پښتو د کتابونو خپرېدو دغه لړۍ کله نه پیل شوله. مونږ داسې موریدلی چې د والی سوات په وخت کې دغلته پښتو د دې سیمې سرکاري ژبه وه. هغه وخت کې څه حال و او د دې سیمې کار چې شروع شوی د پښتو ادب دپاره چې کوم هلې ځلې کړي دا کله نه شروع شوی دی؟
سوات یو ریاست و او د سوات ریاست چې ده دا په 1915 کې په وجود کې راغله او د جدید ریاست سوات باندې چې ده هغه میاګل عبدالودود چې مشهور د بادشاہ سے پنومو هغه نو سوات چکلا په وجود کې راغې د ریاست په توګه باندې نو د دین وړاندې دا یو قبایلی معاشره وا او دلته مطلب دا ده چې داسې تمدنی ژوند نو یو مربوط ژوند نو نو بادشاہ صاحب دغه قبایل چې وو د ټول نړومبی خو هغه حکومت جوړ کو او دغه خلک یې د دغه خلکو نه اسلحه واغسته او دوی د تنظیم لاندې راوستل. بادشاہ صاحب بیا د ریاست حدود فراخه کړل خو د بادشاہ صاحب په دور کې اهم خبره دا وه چې پښتو د ریاست سرکاري ژبه وه. بادشاہ صاحب پخپله تعلیم یافته نه وو خو د هغه ته د دې احساس هم او په دې په وجه باندې هغه یو مرزا یا موږ ورته منشي ویلی شو هغه ساتلی وو نو اخبارونه به راتلل او بادشاہ صاحب د دنیا د حالاتو نه خبره وو. بل بادشاہ صاحب د علم سره د کتاب سره ډیره زیاته مینه وه. د هغه په وخت کې په سوات کې د نشر و اشاعت سلسله شروع شوې وه چې په دغه وخت کې هغه انوار سهیلی یو ډیر مشهور کتاب دی کلاسیکل کتاب دی چې د دنیا په ډیرو ژبو کې د هغې ژباړنې شوي دي او دا د کلیل و دمنه په نوم مشهور دی. نو یو خو هغه د انوار سهیلی ترجمه وکړه په چا باندې او بیا هغه تاریخ فرشته چې دا د هندوستان تاریخ دی دا یو زخیم کتاب دی د دې ژباړه وکړه او بیا فتاوا ودودیا چې په دې کې شریم مسلې دي دغه ته دغه په یو عالم باندې ولیکو. دا غبل کنټریبیوشن دا چې تاریخی ریاست سوات هغه دغه خودنویش هم دی او هغه د دغه چې دا ریاست د څنګه قبضه کو بیا د دې حدود د څنګه سیوا کړل دا قبایلی معاشره څنګه منظم کړه او دا څنګه غیر مسلح کړه دا ټولې خبرې په هغه کې دي. نو د ریاستی تاریخ په لړ کې چا کم کار کړی دی نو اوس سومه کتابونه چاپ کیږي هم د هغې نه خلک استفاده کوي. نو بل بادشاہ صاحب چې به دا کتابونه چاپ کړل نو دا به هسې تقسیمول بغیر څه پیسو نه به تقسیمول چېره پښتو ژبې ته وده میلاو شي پښتو ادب ته وده میلاو شي.
رئیس صاحب نو چې دومره کار کې دغه وخت کې بیا خو چې کتابونه هم چاپېدل خلکو ته ویډیا هم دغه کتابونه رسېدل بیا خو به د خلکو په دغه سیمه کې د خلکو په پښتو ویلو کې په لیکلو کې لوست کې د نورو سیمو نه به د دې سیمې خلکو هغه ژبه خوي ستاسو په خیال کې څنګه؟
بالکل به خوي او خوا په هغه وخت کې. بل بیا خو چې کله د خپل حکومت ولیعهد میګل عبدالحق جهانزیب ته حواله کو چې د والد صاحب په نوم مشهور وو نو دغه په دور کې به ډېرې غټې غټې مشاعرې کېدي د پښتو ژبې او په دې مشاعرو کې به د پښتونخوا لوی لوی شاعران راتلل لکه سمندر خان سمندر او دا ټایپ او حمزه شینواري. نو دا ډېر غټ غټ نومونه دي چې دا د هغه دور هغه به دې مشاعرو راتلو برخه به پکې اغسته او بیا به والي صاحب هغو له تحفې تحایف هم ورکول.
صحیح دا خو شوه دغه زمانې خبرې دي چې هغه وخت کې سوات ځان له ریاست بیا چې کله دا په پاکستان کې دغه سیمه شامل شوه بیا د کتابونو د خپرېدو اقدامات چا کړی دي؟ موږ اوریدلی چې په دې کې ستاسو د کورنۍ هم ډیر لاس دی. شعیب سنس په نوم باندې کومه اداره والته چې دوی وخت په وخت کتابونه خپره کړي دغه کتابونو باندې که تاسو رڼا واچئ په کومو ژبو کتابونه تاسو خپره کړي؟
زموږ نه وړاندې د اسلام بک سٹور په نوم یو کتب فروش و هغه ځینې کتابونه چاپ کړي وو او په دې لړ کې د هغو خدمت هم د ستاینې وړ دي. خو بیا چې کله ما د شعیب سنس ادارې بنیاد کېښودو نو دا کار بیا ما ډېر په منظم ډول شروع کړو. تر اوسه پورې زما د ادارې شعیب سنس پبلیشر په تحت د 250 سوا کتابونه چاپ شوي دي. په دې کې په اردو کې هم کتابونه چاپ شي په پښتو ژبه کې هم چاپ شوي دي او په انګریزي کې هم چاپ شوي دي. په پښتو کې خو زیاتره کتابونه زموږ د شاعري ده او نثر ده ناول دي. په اردو کې بیا موږ زیاتره د سوات او کم نوردن ایریا سي دي د دوی تاریخ ته د دوی کلچر او د ټوریزم په حواله سره بیا کتابونه چاپ شوي دي او بیا وس چې کم د سواد د حالات کم انسرجنسي چې راغلي وا کم د بدامنی چې راغلي وا نو په دې حواله سره هم کتابونه موږ چاپ کړی دي. او ما په خپل هم په دغه حواله سره زما یو کتاب چاپ شوی دی او سواد جلتا رہا. بیا
تاسو نور کوم کتابونه تر اوسه سمره خپل شخصي چې تاسو لیکلي وي د نثر کتابونه دي او سمره دي؟
زما وو کتابونه چاپ شوی دي
په دې کې یو کتاب ما د انګریزي نه اردو ته ترجمه کړی دی. زما کتابونو نامې دا دی چې زما وړومبی کتاب چې کله چاپ کېدو په هغه وخت کې زه طالب علم وم، کالج کې ما سبق وی، هغه د سواد د تاریخ په اړه دی، سواد تاریخ کې آینه مې. بیا زما دویم کتاب چې چاپ شوی دی نو دا د سواد یو مکمل پروفایل دی، لکه سواد سیاحون کی جنت، په دې کې د سواد تاریخ هم دی او د سیاحت په حوالے سره پکې هم ګټور معلومات دي. بیا زما بل کتاب چاپ شوی دی ریاستی سواد تاریخ کا ایک ورق، په دې کتاب کې ما د ریاستی دور چیرې دغه څه سټرکچر او دغه مالیاتی نظام سو عدالتی نظام سو، یعنی دا دغه ریاستی صدم نظم ضبط چې دا ما په غیلې کړی دی. بیا زما بل کتاب چاپ شوی دی چې په سواد کې حالات خراب او بدمنی وا او سواد چلتا رہا. بیا زما بل کتاب چاپ شوی دی منزل به منزل، چې دا د یورپ او د دوبۍ درې سفرنامې دي چې ما په کتابي شکل کې چاپ کړې دي. بیا بل کتاب زما چاپ شوی دی سوات میں شورش، نو دا انسرجنسی ان سوات، دا زمونږ د سوات یو زنانه ده چې په کالج کې لیکچرر ده، هغې په انګلیش کې لیکلی او ما د هغې په اردو کې ژباړه کړې ده.
رئیس وبخې، تاسو چې دا کوم کتابونه لیکلي ټول مو په اردو کې لیکلي، تاسو د پښتنو سیمې یې، دا چې چاته مو لیکلي هغه هم پښتانه دي، ولې مو په اردو لیکلي؟
ها، د هغې وجه دا ده چې زمونږ پښتانه چې دي هغه د کتاب سره هغه ډېر زیات شوق نه لري، د کتاب مطالعه دومره نه کوي. بل زه چې په اردو کې لیکم نو زما مقصد دا دی چې زه دې کم اردو کم خلک چې په پښتو نه پوهیږي، پاکستان کې خو کمه غټه ژبه چې ده هغه اردو ده او هر کس یې ویلی شي او لوستی شي. نو زما خیال دا دی چې په اردو کې زه د خپل سیمې او د خپل پښتنو او د خپل خلکو خدمت کوم. زما کتابونه چې دي زما د سیمې سره تعلق لري، زما د پښتنو سره تعلق لري، زما د تاریخ، زما د
کلتور
ژبې هم دي، پښتانه هم دي. او نو په دې وجه باندې زما کتاب که دا په پښتو کې وای نو دا به ډېرو کمو خلکو کتو، خو چې په اردو کې دی نو دا په ټول ملک کې خلک ګوري او د دې ډېر ډېر ایډیشن چاپ شي دي، بار بار چاپ شي.
یعنی تاسو وایئ چې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د پاکستان نورو برخو ته هم ستاسو کتابونه رسیدلي او اردو ژبو ویونکو د لوستې دي؟
لوستې دي، بالکل. او زما مقصد هم دا ده چې زه د خپل سواد تاریخ او د دې تهذیب او د دې د سیاحت په حواله سره هم د خلکو د خپل مسیج خپل پیغام ورسوم.
سید، تاسو سوات نه د شعیب سنز د چترې لاندې یوازې کتابونه خبره کړي که وخت په وخت مو مجلې یا میگزینونه هم چاپ کړي دي؟
ها، ما په ځچ کله په لسم کې سبق وی نو د کوهی سجن په نوم یو رساله مونږ چاپ کوله چې دا په دریو ژبو باندې وای، اردو، پښتو او کوستانی، توروالی خاص کر د بهرین داخله کې کومه ژبه وای. بیا چې زه دولسم دیالسم کې ومه نو د ماهنامه سوات په نوم مونږ یو مجله شروع کړې وه چې په هغې کې د هغې په وړومبۍ شماره کې د والی سوات، چې ظاهر خبره چې هغه سواد خو د هغې مرجر شوی او والي صاحب خپل یو ژوند تېروو، هغه نور والي نه و پاتې شوی، نو د هغه د خدماتو د ستاینې په لړ کې د هغه د ژوند آخري انټرویو ما او زما یو بل ملګری دی فضل محمود روحان صاحب چې پخپله ډېر ښه ادیب او شاعر دی، موږ د هغه نه انټرویو کړې وه. او په دغه وخت کې ما په کالج کې سبق وی، زموږ د رساله ښه کافي شماري دی چاپ شوې، ډېرې ګڼې وتې وې، بیا په سوجه باندې بنده شوه. د دې نه علاوه په پښتو ژبه کې هم یو رساله د مینه په نوم موږ چاپ کړې وه چې زه د هغې مدیر وم او دا غیم خپوره غنی چاپ شوې، خیسته رساله وا، پای کې ډېر خیسته خیسته لیکونه به چاپ کېدل. بیا یو بل رساله چې کله سواد کې د حالات خراب وو، د شعور په نوم منګه چاپ کړی وا، زه نور مرګري زما سره وو، نو په دې کې منګه چې په سواد کې کما تباهي شوی وا نو هغه شیان پکې موږ چاپ کول. بیا چې د سواد بیا د آبادۍ چې کمی خبرې وي هغه به هم ډسکس کولې پکې، نو شعور هم ډېره ښه رساله وه او ډېره به خلکو کتله.
رئیس، بیا راغله برتانیا ته، دغه څنګه کیسه وه؟ څه ستونزې وې، څه مشکلات وو؟ که بس تاسو خو داسې ښکاري ځینې سفرنامې ما لوستې دي، که نه د سفر یو جنون و چې دنیا دې وګورم او راغله دې خواته.
زه په 2001 کې برتانیا ته په لومړي ځل راغلی وم، زما شوق و چې زه دنیا ووینم. بیا په 2002 کې ما ته کاغذونه میلاو شو، او خو زه برطانیې ته چې راغلی وم نو سه داسې ډېر زیات خوشحاله نه وم، سه لږې ستونزې، سه لږې مجبوري داسې وې چې یاره څه وخت برطانیې کې ما ویستل غوښتل، هغه ستونزې خو بیا زما ختم هم شوې او په 2006 کې زه بیا واپس لاړم خپل وطن ته خپل هیواد ته، او دا مې سوچو چې زه به بیا واپس برطانیې ته رانه شم، خو کله چې په 2006 کې زه سوات ته لاړم نو هلته طالبانیزیشن شروع شو، ملا فضل الله خپلې سرګرمۍ شروع کړې وې او حالات ورځ تر ورځ خرابېدل. بیا په دغه وخت کې موږ ډېر کار کړی دی، ظاهره خبره ده چې زمونږ سیمه تباه کېده، او مطلب دا چې کم خلک چې ورته طالبان وایي هغه هم دغه سیمې ته او خلکو ته نقصان رسوو، او بیا چې د امن په نوم کم خلک راغلي وو نو هغه هم مطلب دا چې دا تمیز نه دی کړی د ګناه د ګناهګار او بې ګناه، هغه هم داسې کارونه کړي دي چې خلکو ته زیان رسېدل ډېر زیات. بیا په دغه وخت کې زه هلته یو مقامی روزنامه وه، ورځپاڼه وه آزادی، زه د هغې سینیئر ایډیټر وم او د هغې ادارتي صفحه ما ایډیټ کوله. نو بیا د 2011 پورې زه هلته وم او هم لکه د خپلې سیمې دپاره ما لیکل کړي دي، دغه ادارتي صفحه به ما ایډیټ کوله، دا ما بالکل د سوات او د سوات د خلکو دپاره وقف کړې وه. نو بیا موږ ډیر کار کړی، ډیر جدوجہد هم کړی دی د طالبانیزیشن خلاف، او یا که سیکیورټی فورسز دا غوځین اقدامات داسې چې عام ولس بې ګناه ولس ته په نقصان رسېدو، نو د هغې پر دې عمل کې بیا مالکونه کړي دي.
رښتیا یو پوښتنه ما نه هیره نه شي، تاسو د کتابونو خپرولو اداره لرئ، دا د طالبانو په وخت کې مالته وه، نو تاسو ته څه د امکیانې ستونزې دوی نه وې جوړې کړې؟
د کتابونو په لړ کې خو ما ته ستونزې او صدمکیانې نه دي میلاوې شي، البته ما چې به کم خپل کالم لیکو په آزادی اخبار کې نو د هغې په حوالے سره ما ته د طالبانو هم دمکیانې میلاوې شوې دي، او سیکیورټی فورسز به پریشرایز کوله ما، او بهر حال یو داسې ژوند و چې ډېر د ډیفریشن ژوند و او ډېر د تکلیف ژوند و، خو بهر حال موږ لکه کار کړی دی او صدا سی یره طرحه په ځانو نه ده خوره کړې چې د هغې له وجې نه موږ قلم خپل قلم بیا نه ده استعمال کړی، موږ خپل قلم خپل نه ده استعمال کړی.
تاسو د سفرونو سره وی چې شوق مو وختل مو چې نړۍ وګورئ، نو دره توې چې څومره ملکونه مو کتلې دی رئیس؟
ملکونه خو به مې کتلې کډیر نه، خو دا یو شپه
لګم نه دي
شپارس ول سنتونه به کتري، دا یورپ خو می تقریبا ټول کتره ده، او بیا دا دوبای او د امارات د سوما سټیټونه چې دا ټول می کتري، سعودي عرب تم تلای ما، اوس ول سنتونه به
او د دې ټولو سفرنامې مو هم به لیکلي،
د ټولو خو می نه دي ګل، البته د دوبای او د یورپ د سفرنامې می لیکلي دي، دا زما درې سفرنامې دي چې هغه بیا ما یو کتاب کې چاپ کړی، منزل به منزل په نوم باندې کتاب چاپ شي.
تاسو نو وړاندې په پښتو کې افضل شوق سه چې هغه د سفرنامې لیکلي و، ګاما مزل هغه هم د یورپ او د زنو نورو هیوادونو د سفر نه پس سفرنامې لیکلي وي، د سفرنامې لیکلو لپاره کوم شیان ضروری دي؟ تاسو پر ټیپ کې سره کاټ کوي، وخت په وخت چې چرته کوم خار ته زی غلطه نوټونه اخلي، بیا وروسته کوم هغه وخت کې لیکي، وروسته لیکي، څنګه چل؟
زما سفرنامه تاسو چې دا د روایتي سفرنامه نه ده، عموما خو سفر سوچ سفرنامه دي کې په دینیت ملکونو ګوري، نو هغه ځان سره ډایری یا کافی راغستی او پای کې معلومات لیکي، او بیا چې ټول سفر ختم شي نو پای پسې مطالعه کوي، او جغرافیا او تاریخ دغه ځایونو لټوي، او بیا کینی او بیا په یکسوی سره لیکل کوي. زما معامله بدل وه، ما سره خو به لپټاپ و، نن چې به کم شیان ما وکتل زه به وګرځېدم، ماښام به کینه سما به ما ولیکل. زما سفرنامه چې دا په دې کې داسې تاریخ او دا شیان نشتی، دا څه چې ما لیدلي دي نیغ په نیغه ما بس لیکلي دي، دا زما مشاهدات دي او زما محسوسات دي چې ما لیکلي دي، نو ما به د ورځې چې څه ولیدل ماښام به ما ولیکل، ما په دې پسې داسې اضافي کار نه کړی. بل په سفرنامه کې اکثر خلک ځینې خبرې داسې واچوي چې هغه فکشن دی جوړ کی،
ځینې ملګري چې سفرنامې لیکي نو ډېر ملګر مساله واچي چې لوستن کې زیات پیدا کی ځان ته.
تاسو صحیح وایئ نجیب صاحب، زما په سفرنامه کې بيخي داسې سنشتي، ما هغه خبرې لیکلي کمی چې ما لیدلي او محسوس کړې مې دي، او انتهایی په ساده ژبه کې مې لیکلې دي، او دا زما د سفرنامې چې دا په اخبار کې قسطوار چاپ شوی هم دي. تکندن بزو ګرځي د ماخم بدامه ولیکل، بیا هم په دوباره نظر واچو او بیا به می اخبار ته ولیکل په ایمیل باندې او بل ورځ به اخبار کې چاپ شو. نو په خلکو ډېرې خوښي کړې دي، خلکو په تبصرې به هم کولې او خلکو بیا زما ځینې ملګرو ماته ویل چې یاره دا خو ته ډېر ښایسته سفرنامې لیکلې دي، پکار ده په کتابي شکل کې چاپ شي، دا به خوندي شي، بیا مو په کتابي شکل کې چاپ
شي. کوم داسې هیوادونه دي چې تاسو تر اوسه نه دي کتلي او ارمان لري چې هغه مو ګورئ او دغه سیمو د خلکو سره هم ملاقات وکړي، هغه سیمې هم ووینئ او دغه سفرنامې هم ولیکئ؟
زه کینیډا ته نه یم تللی، امریکا ته نه یم تللی، آسټریلیا ته نه یم تللی. خواهش لرم چې دې ملکونو ته لاړ شم او هلته چې څه ووینم او دا غځي کوم معاشرتي ژوند چې دی، دا غځي خلک څنګه دی، زړه مې غواړي چې دا ملکونه مې وکتي او بیا مې د دې په حوالې سره لیکل وکړي.
ارمان مو پوره شه. دا راته وایي چې یو ادیب او لیکوال او صحافي دا خو په آرام نه شي کېناستی. سواد کې چې وایي تاسو په مثلا اخبار لتلی، کالم به مو لیک، خپل شاعتي اداره مو والته بتلی. دلته په برتانیا کې ژوند څنګه دی، څه کوئ تاسو؟
برتانیا کې خو لاول چې زه په لندن کې وم نو زه په یو اردو اخبار کې وم، دغه سره سب ایډیټر وم یو لس میاشتې یا یو کال ما دغه سره کار کړی دی. بیا دغه سره زه په کمپیوټر سیکشن کې وم، نو دلته هم وس زه چې دلته یم زه واقعده کالم لیکم او زما کالم په د آزادې اخبار کې هم چاپ کیږي. دا زمونږ لوکل نیوز پیپر دی، دا د اسلام آباد نه هم خپرېږي. بیا دلته چې کوم جنگ لندن دی نو پاکې زما باقاعده کالم چاپ کیږي د ډېر وخت نه.
صحیح. او د دې ترڅنګ دا راته وایي چې د برتانیا کې تاسو ژوند کوئ، ستاسو د پلرنۍ سیمې د سوات په اړه د دې ځای خلک څومره خبر دي، د برتانیا خلک یا نورو هیوادونو خلک چې دلته استوګنه نه لري په لندن کې په برتانیا کې، نو دوی د سوات نه خبر دي؟
سوات خو یو ډېر پرامن سیمه پاتې شوې ده د ډېر وخت نه. دلته به پخوا چې دی کله چې زه طالب علم وم، سټوډنټ وم، نو ډېر انګریزان به راتلل او زما یاسې چې موږ به سکول یا د کالج نه چې به راتلو، نو زمونږ د مقامي دوکانداران چې دا خو ډېر تعلیم یافته نه وو، نو اکثر به موږ ته آواز وکړو چې یاره دی څه وایي، موږ به ته ترجمانۍ کردار پکې ادا کړو. نو سوات خو په ټوله نړۍ کې مشهور دی د خپل ښایست په وجه باندې او د خپل کلچر هیریټیج په وجه باندې. سوات یو ډېر کلتوري ځای پاتې شوی، یو ډېر تاریخي ځای پاتې شوی دی. په زرګاو کاله مخکې دا د بود مت یو ډېر اهم مرکز پاتې شوی دی. تر دې چې یاره په سوات کې چې په لرغوني وخت کې بود مت څومره په ترقۍ و، څومره په عروج و، نو د چین نه او د دې خواوشه ملکونو نه به خلک راتلل هلته یونیورسټۍ وې د بود مت تعلیمونه به یې حاصلول او بیا به تلل او دغه تعلیمونه بیا به هلته بود مت خورو. نو ما خو په کتابونو کې لوستی دي چې یاره چین شو، بوټان شو، سریلنکا شو، یا دا خواوشه د کم بودیست ملکونه چې دي، هیوادونه چې دي، نو د هلته بود مت د سوات نه خور شوی دی. سوات فس هم د بود مت دپاره یو ډېر مقدس ځمکه ده. اوس هم ځای په ځای د بود مت سټوپی دي، د هغو لرغوني اثار دي او بودیان چې راشي نو هغه ډېر په سوات ته خپل عبادت دغه خپل زړو زیګون ته چیزونه ډېر په احترام سره ناسي عبادتونه پکې کوي. کله چې سوات په امن کو، اوس هم امن راغلی دی او لږ لږ خلک کم فارنرز چې دي هغه راځي او خاص کر د پخوا به د چین نه او د جاپان نه او د کوریا نه د دې نه به ډېر خلک راتلل او نه صرف هغو به د سوات د ښکلانه مزه اخیسته، بلکې د هغو په ذهن کې به دا وه چې سوات د هغو یو ډېر مقدس ځمکه پاتې شي. لکه څنګه زموږ لپاره مکه مدینه ده، نو هغو به په دې نیت راتلل چې موږ به خپل دغه زاړه کم ځایونه دي زیارتونه به هم وکړو.
ما د پښتنې یو مقصد دا مو چې ملاله یوسفزی باندې دا چې د سوات بریدو شو، د هغې نه پس هغه دلته لندن ته راغله، برتانیا ته راغله، هغې ته نوبل انعام ورکړل شو. د نوبل انعام چې د چا په برخه یې د هغې سیمې سره د خلکو علاقه زیاتیږي، خلک د هغې سیمې په اړه پیژندګلوي غواړي. نو د سوات سیمه هسې هم د لرغونو آثارو په وجه باندې، د بودایانو په وجه باندې ډېر شهرت درلودلو. د دې پیښې نه پس د سوات سره د خلکو علاقه زیاته شوې ده ستاسو په خیال؟
دلته اوس دوه خبرې دي چې کله په سوات کې طالبانایزیشن شروع شو نو سوات ډېر زیات بدنام شو. یعنی د عام لکه په دنیا کې د خلکو دا خیال و چې د سوات هر وګړی به دغسې طالب وي او داسې دهشتګرد به وي، خو داسې نه ده. د سوات خلک خو ډېر مهذب دی، ډېر شایسته دی او تعلیم یافته دی. دا خو
پمون باندې دغه طالبانایزیشن مسلط کړی شی وو. په دې کې زمونږ څخه قصور نشتی، د سواد عام ولس ډېر ښه ولس دی. نو دغه چې کله بیا په ملالای سوزی باندې برید وشو، نو دا خبره خو بیا دنیا ته لاړه لکه دا ګلوبل شوه. نو زه خو دا وایم چې دا غي موږ ته فائدہ بیا میلاوه شوه، ځکه ملاله زمونږ د سواد بچی دی، او هغه بیا د سواد کم سافټ امیج چې دی، د امن کم پیغام چې دی، هغه هغه بیا خور کړی دی. او کم دغه تور چې په موږ لګېدو چې دا دهشتګردي یا دا طالبان دي، نو تر ډېره حده پورې هغه د دې صفائی کړی دی ملاله یوسفزای. نو دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده چې هغه ته دومره غټ ایوارډ میلاو شوی دی، او بلکې زم د ثابت سواد لپاره نه، بلکې د ثابت ملک لپاره د فخر خبره،
د ټولو پښتنو لپاره د ویاړ
خبره ده.
ډیره زیاته مننه فضل ربی رای صاحب چې دیدن مکور ته راوړو راته، او مونږ ډیر زیات مو نازولو د خپلې تجربې پر وړاندې کې مخکلي خبره را سره وکړلې. کور مو ودان.
ډیره مننه نجیب صاحب، او د مشال ریډیو ډیره مننه چې تاسو ماته دا مو خبره کړې چې خپل خیالات یې سره کوم.
مننه کور ودان. درنو اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې دې خبرونه ته مو غوږ نیولې. د فضل ربی راهی صاحب سره نورې خبرې هم کېدای شوې، خو د سټوډیو د غړې ستن خی چې زمونږ د خبرونه وخت هم دومره. تاسو نه هم مننه چې د خبرونه ته مو غوږ نیولې. په همدې دعا در نه اجازه غواړو چې پاک الله مو په خپل مقصدونو کې کامیاب لره. الله پامه.
سلام صفت ہر سڑی کونو بلے 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 بلے